ولسمشر محمد اشرف غنی وای شمال زونتن امنی انتقال د افغانستان د دښمنانو یو پوخانی طرحه و امدی حادثه ده. نو مولدا سرګندونی په بلخ ولایت کې کړی دی. لادی بمم خبر کو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای امنیتی ادارو د رای ورکولو د 15000 مرکزونو د امنیت د تامین ډاډ ورکړي. دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهر کله کو پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه لرو خو په ل خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبر نه دروري.
د افغانستان ولسمشر وای پراتلونکو څلور میاشتې کې به عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت ته وي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په افغانستان کې د تیر کال د لومړۍ شپږو میاشتو په مقایسه روان کال د ملکي تلفاتو شمیر 10% ډیر شوی دی او ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وای پراتلونکو څلور میاشتو کې به یو عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت ته وي. محمد اشرف غنی چې نن یې په بلخ کې ولسی غونډې ته وینا کوله د امنیت په تړاو د راتلونکو اقداماتو ډاډ ورکړ.
شمال افغانستان ما اجازه نه میتیم خیلی مسئول توجه عمده ما در چهار ماه آینده سر امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد. یک مثلث در فایاب جوزجان سر پل که بلخ متاثر میکنه و مثلث دیگه که بغلان و یک اندازه سمنگان و قندوز اینا مورد توجه جدی است. انشاءالله تعالی نتیجه شاهد اقدامات خواهد بودیم.
تر دې وړاندې هم ولسمشر غنی د بلخ له ولسوالانو ولایتي شورا له غړو سره د خبرو پر مهال ویل چې د بلخ امنیت د حکومت په لومړیتوب کې دی. هغه ویلي چې په ناامنو سیمو کې به پوځي عملیات وکړي. نن بلخ ولایت ته د ښاغلي غنی د سفر دوهمه ورځ ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په مقایسه روان کال په همدې موده کې د ملکي تلفاتو شمیر 10% ډیر شوی دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ او د نړیوالو قوانینو نه مراعاتول یاد کړل. نوموړي وویل دی ویل به تر مرغه په دې وروستیو کې موږ وینو چې د ملکي وګړو ټولنې په سیستماتیک ډول په نشه کېږي چې دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ شمیرې ښیي چې د تیر کال د لومړۍ شپږو میاشتو په مقایسه په ملکي مرګجوبلي کې 10% ډېروالی راغلی دی. شغل صدیقی په افغانستان کې د جګړو لشکلو خو وغوښتل چې د نړیوال قوانین رعایت کړي او په عین حال کې له حکومت څخه وغوښتل چې هغه کسان جدي تعقیب کړي چې په افغانستان کې ملکي وګړو ته زیان رسوي. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ورسیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د پاکستان له چارواکو سره پر مهمو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د زلمی خلیلزاد دا سفر د سولې او ثبات راوستلو لپاره هیله بښونکی بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو هیوادونو ته د ښاغلی خلیلزاد سفر دا ځل به نتیجې نه وي.
نو غوښتنه مو دوی نه کړه چې دوی زلمی خلیزاد د ډېر قوي صلاحیت عمر کې د خلیزاد ملاتړ مو کې نه دا چې یوازې دا اجلاس جوړیږي هغه سفرونه چې او دوی لپاره دا مهمه ده چې دوی خپل اعتماد باید وساتي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې زلمی خلیلزاد به د لس ورځني سفر په ترڅ کې افغانستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. په اعلامیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل په اړه له ټولو شکلو اړخونو سره بحثونه د ښاغلي خلیلزاد د سفر هدف یې سوی دی. زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې په واشنگټن کې له پاکستاني چارواکو سره لیدلې دي. د افغانستان په شمال کې د دوو قانونو درایستلو تړونونه لاسلیک شول. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو درایستلو تړونونه د اکتوبر په 15مه د قانونو او پټرولیم د وزیر او د بهرني شرکت ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول. په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک باندې په خبره سوی خبر کې د افغانستان د قانونو درایستلو په برخه کې د دغو تړونونو لاسلیک کول خورا مهم بلل سوی دی. د خبر ځای په حواله د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر نرګس نهان ویلي چې د خصوصي څنګه افغان دولت په مشارکت سره به ګڼو خلکو ته د کار زمينه برابر شي. په پاکستان کې به د اپوزيشن مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د شهباز شریف تنی ول امر پرون خبر سو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول سوی دی، خو نو موړی د تورن رتوي. او په لاتویا کې نن پارلماني انتخابات کېږي. د دغه هیواد مطرح سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د روسیې پلویانو سیاستوال د سیاستوالو د بریالیتوب مخه ونیسي. دغه د اروپایي ټولنې او د دغه هیواد د اروپایي ټولنې او د ناتو سازمان غړی دی چې له روسیې سره 200 کیلومتره ګډه پوله لري. د خبرونو پای
دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. فالوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای شمال زونتا نامنی په قصدی توګه انتقال شوی او د دوښمنانو یو په خانی طرح ده. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای د ملکی تلفاتو شمیر د تیر کال د شپږو میاشتو پرتله د روان کال په شپږو میاشتو کې 10% کې زیات شوی دی. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي بنسټونو د رای ورکولو د 15,000 مرکزونو د امنیت د تامین ډاډ ورکړی. په یو بل ریپورت کې مو لیدي خبر کو چې د افغانستان د ورزش د څارنې یو شمیر بنسټونه وایي د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو د پرانیست په مراسمو کې د افغانستان ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې نه شو او په دې برخه کې شته فرصت ضایع کړای شو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دراورو. د سعودي عربستان ولیعهد وایي له امریکا سره خپل غشمن عملي کوي چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړې ده. همدارنګه به حقیقت څه دی اونیس پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه هم په دې خبرونه کې وایي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې شمال زونتا د نامنیو د انتقال سبب د دښمنانو یو پخانی طرح او د پوینا قصدي عمل دی. خغلی غنی د سرګندونی مزار شریف کې وی ولسی غونډه ته وکړي. افغان ولسمشر ویل چې په بلخ کې د پولیسو تشکیل باید پراخ او مجهز شي. ولسمشر همدار از ویل چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د حکومت څخه د ساتنې وړتیا لري او بهرنیو اجر ځواکونو ته د دې خاورې د ساتنې اړتیا نه ده موجوده. مجیب رحمان حبیب زی په اړه ریپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې شمال زون ته د نامنه انتقال د افغانستان د دښمنانو یو پخوانی پلان شوی طرح ده چې په شمال زون کې د لویو دولتي پروژو او د منځنۍ اسیا سره د هیواد د اړیکو د تخریب په هدف رامنځته شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه په بلخ ولایت کې ولسته په وینا کې وویل چې په شمال زون کې امنیتي ګواښونه او نامنی امدی بڼه لري او دلیل یې هم په شمال زون کې د لویو پروژو موجودیت او له منځنۍ اسیا سره د افغانستان اتصال دی. ښاغلی غنی وویل د افغانستان دښمنانو ولې جګړه شمال ته انتقال کړه؟ د هواد لوی درستیس په جواب کې وایي چې عمده دلیل یې لوی پروژې او مرکزی آسیا سره د افغانستان وصل کېدل دي. خغلی غنی د خپل وینا پر مهال په بلخ کې د پولیسو د تشکیل په پراخیدو تاکید وکړ او ویل چې ښاری پولیس لا پخوا باید زیات مسلکي او په منظمو پوځي تجهیزاتو سمبال ووسی. ولسمشر زیاته کړه په بلخ کې پولیس باید مسلکي ووسی، دوی باید تجهیز وي، خاصتا ښاری پولیس باید زیات شي او د حوزو شمیر هم ډیر شي. پولیس ته ځانګړې پاملرنه لرو او اساسي هدف دا دی چې اردو متحرک شي. که اردو یو ځای کې راګیر وي او له وړو پوستو څخه هم ساتنه وکړي نو د اردو قوت له لاسه ورکوو او په کمانډو ځواکونو په هیره نه کوو. ولسمشر غنی بلخ ته د خپل سفر دویمې ورځې په ترڅ کې د دې ولایت له ولسوالانو، سوداګرو او دینی عالمانو سره پر امنیتي، سیاسي او تجارتي موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی په بلخ کې له سوداګرو وغوښتل چې د پانګې په متمرکز کولو سره د کارموندنې زمینه زیاته کړي. او همدارس په صنعتي پارکونو کې د تولیدي فابریکو په جوړولو سره منځنۍ آسیا ته د افغاني صادراتو کچه په کال کې $1 میلیارډ ته لوړه کړي. هغه وویل زموږ غوښتنه دا ده چې د څلورو تر شپږو اونیو په ترڅ کې باید ټول یوه متحده طرحه ولرئ او خپلې پانګې متمرکزې کړئ. د ځمکې ستونزه دولت درته په بنیادي توګه حل کوي او د صنعتي پارکونو په اړه خپل وړاندیز وکړئ او خپله یې تامین کړئ. دولتي کاغذ پرانۍ ماته د منلو نه دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ ملکی چارواکو او عام ولس ته په خپل وینا کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له خپل ملي حاکمیت څخه د دفاع او ساتنې وړتیا لري او پردیو اجیرو بهرنیو ځواکونو ته زموږ د خاورې د ساتنې ضرورت نشته. ښاغلی غنی دا څرګندونې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو د طرحې په غبرګون کې مطرح کړي دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د ملکی تلفاتو شمیر د تیر کال د شپږو میاشتو په مقایسه د روان کال په شپږو میاشتو کې په سلو کې ډیر زیات شوی. د دې کمیسون ویان بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په افغانستان کې خلک په سیستماتیک ډول په نخښه کیږي. دفاع وزارت وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیره هڅه کړې چې د ملکی کسانو د تلفاتو مخه ونیسي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې د ملکی کسانو د تلفاتو زیاتېدو ته پکتو وای. په جګړه کې ښکېل اړخونه باید د خلکو بشری حقوقو ته درناوی وکړي او نه دی پنهخه کوي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مجازاتو او د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو نه د سرغړاوي په اړه د مافیت فرهنګ لامل شوی چې په دې هیواد کې د ملکی تلفاتو شمیره لوړه شي.
متاسفانه ورځ تر بلې نه ملکی کسان ډېر سیستماتیک شکل باندې په نښه کېږي چې دا د بشر دوستانه قواعد تر پښو لاندې کول دي او همدارنګه زموږ نور نافذه قوانین او د پروسه کال ان په دې شپږو میاشتو زموږ برسیان دا راښیي چې حدود
خاغلی صدیقی لخکیلو اړخونو وغوښتل چې نړیوال بشر دوستانه قوانین رعایت کړي. د له حکومت هم هیله وکړه هغه کسان چې د ملکی کسانو د تلفاتو لامل ګرځي قانوني چلند ورسره وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس ماموریت قومندان سکاټ میلر هم ویلي چې د افغانستان خلک ډیر دښمنان لري او له امنیتي ستونزو سره مخ دي. سربیره پر دې د امریکا د پوځي مرکزی قرارګاه عمومي قماندان جنرال جوزف ووتل هم په افغانستان کې پر ملکی تلفاتو اندېښنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د خوږیاڼیو په ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په یوې حمله کې درې ښځې او یو ماشوم وژل شوی او دیرش ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې په تېرې یوې میاشت کې د هیواد په 12 ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 130 ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د سرمال د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل په ځینو حالاتو کې چې وسلوال مخالفین د ملکی کسانو کورونه د ډال په توګه کاروي خلکو ته تلفات اوړي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټولو قوانینو طرز عملونو همدارنګه د بشر حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن دي او په همدغه چوکاټ کې خپل عملیات ترسره کوي. د دې ترڅنګ د جلال آباد جمهور رئیس د هدایت سره سم امنیتي ځواکونو نوي طرز عملونه د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره جوړ کړي دي او زموږ امنیتي ځواکونه د همدغه طرز عمل په چوکاټ کې خپل عملیات ترسره کوي.
د بوبل د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د پیښه په اړه سیړنې پیل شوې او ډاډ ورکوو کوم کسان چې د عملیاتو پر مهال د خلکو د سر و مال په ساتنه کې بے پروايي کوي مجازات بشي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د امنیت د تامین په برخه کې له دغه هیواد سره خپل ژمنې عملي کړي چې په راتلونکي کې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ادارو د رای ورکولو د 15000 مرکزونو د امنیت د تامین په اړه ډاډ ورکړی. کمیسیون کسان په ځینو سیمو کې د لوړو امنیتي ګواښونو د موجودیت خبره کوي، خو دا چې انتخابات به پکې وشي کنه په دې اړه څه نه وایي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
انتخابات هغه ملي پروسه چې ټولې د ترسره کېدو لپاره شیبي شمار یو د انتخابات خپلواک کمیسون هم په دې اړه د چمتووالي خبره کوي. د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په ورځ بعد رای ورکولو 15,116 مرکزونه پرانستي وي. د دغه کمیسون د وایان مرسیال زبی سادات وایي چې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه نه لري.
د امنیتي بنسټونو تعهد کړی او دوی ژمنه کړې ده چې د ټاکنو په ورځ به دوی د 15,116 رای ورکونې مرکزونو امنیت خوندي کوي چې ټول 20,000 د رای ورکونې محلونه ترسره کړي. په ورته وخت کې دوی څه باندې 50,000 ځواکونه هم د همدغې ورځې د امنیت خوندي کولو دپاره دوی په کار ګمارلي. تر دې دمه پورې داسې کومه خاص اندېښنه نشته. د ټاکنو د امنیت خوندي کول د حکومت او امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی.
ښاغلی سادات وایي امنیتي بنسټونو د انتخاباتو په ورځ د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکړی او په همدې دلیل په ځینو سیمو کې تصفوي عملیات زیات شوي هم دي. دوه ورځې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره 50,000 ځواکونه ګمارل شوي او دغه پروسه به د امنیت په فضا کې ترسره شي. له دې ټولو سره سره په هیواد کې د رای ورکولو د 2,000 مرکزونو تړل کېدو د انتخاباتو د سراسریتوب په اړه پوښتنې پیدا کړې. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د نومندانو وروستیو ترورونو او ناامنۍ ته په اشارې سره وایي چې ښایي په هغو مرکزونو کې چې حکومت یې د امنیت د تامین په اړه ډاډ کړه هم انتخابات تر سره نشي. د ویلا بعد مرغه د انتخاباتو سراسري توپ د اساسي قانون لمخې تر پوښتنې لاندې دی. کتم وضعیت د درک وړ دی، خو کوم 2,000 مرکزونه نشو پرانستلای نو حتما به د انتخاباتو په ورځ هم ستونزې ولرو. د خغلی رشید په خبره داسې اندېښنې همشته چې خایي د نامنې په پلمه د انتخاباتو له بهیر څخه سیاسي استفاده وشي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي بنسټونه باید دغه بهیر د امنیت خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ورزش د څار یو شمیر بنسټونه وایي د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو د پرانیستي په مراسمو کې د افغانستان ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې نشو. د افغانستان د ورزش خبريالانو سازمان مشر سایر زلاند ازادې رادیو ته ویل چې د کرکټ بورډ د مدیریتي کمزوري له امله د دغه لیګ د پرانیستي مراسم ډیر کمزوري او پیکو. بل خو د افغانستان کرکټ بورډ هم منشي د تجربه او وخت کمښت له امله د دغه لیګ د پرانیستي مراسم ځین نیمګړتیاوي لرلې، خو په راتلونکي کې د مخنیوي ډاډ ورکړي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ورزش نه د سار یو شمیر بنسټونو ورزشي کارپوهان د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو د پرانستل مراسمو خوښ نه دي. دوی کاسه هم د دغه لیګ پرانستل کېدل د افغانانو لپاره یو خل استرونه بولی، خو ټینګار کوي چې د دغه لیګ د پرانستل مراسمو تر ډیره وطني رنګ او خوان نه درلود. د چولې د دغه سیالیو د پرانستل مراسم پیکاو کم رنګول لامل د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس سایر زلاند داسې بیانوي. پرانستل
د مدیریتي ټیم ونشول کولای لکه څنګه پکار و د دغه لیک د پرانیستو برخه کې د افغانستان نمائندګي خلکو ته خوده لوي او نړیوال ته دا خوده لوي چې افغانستان واخن د افغانستان لیک او د افغانستان نمائندګي کوي. همدار از پکور د نه خلکو ته چې د تلویزیون د لارې نه ګوري باید خوده شوی چې د افغانستان لیک دی او خلکو کې خپل تصویر لیک لوي چې متاسفانه د لیک په پرانیستو کې خلک ناهیلي وو او خپل ځنه په دغه لیک کې د مدیریتي ظرف څخه بل و نه شو لیدلی.
د سیال کې چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو د لومړی پړاو د پرانیستي مراسم تیر شپه په متحده عرب اماراتو کې ترسره شول او د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د دغه لیګ پرانیستل کېدل له ټاپي پروژې وروسته د افغانانو لپاره تر ټولو لویه پروژه وبلله. خغلی فضلی ویلي ښایي دا لیګ د کال دوو لپاره زیات خنوي، خو په خبره راتلونکو کلونو کې به لا رنګین او د عاید یوه ښه سرچینه وي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ چې د اکتوبر له 15 نه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي، پکې لسګونه افغان او بهرني لوبغاړي ګډون لري چې یوازې افغان لوبغاړي به له دغه لیګ نه نږدې 1,000,000 ډالر ترلاسه کړي. ل دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مسولینو ویلیو چې ل دغه لیگ نه به هر کال لګ تر لګه شپږ لک ډالر عاید ترلاسه کړي. د دغه لیگ پنځه لوبډلې د کابل، ننګرهار، پکتیا، کندهار او بلخ په نومونو نومول شوي چې پنځه وړې بهرنیو پانګوالو په ځانګړې توګه هندي کمپنیو پیرلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو سازمان مرستیال سمیع الله پام هم په دې نظر دی چې د دغه لیگ د پرانستې په مراسمو کې باید د افغانستان کلتور او ژبې ته ډېره ونډه ورکړل شوې وای.
په ټوله کې هغه ډول چې پرانسته او هغه ډول چې باید د افغانستان ژبې او د افغانستان کلتور ته په دغه پرانس غونډه کې کار شوی هغه ډول دوا ما خپل پکې دا احساس کړ چې زمونږ د ژبې زمونږ د فرهنګ کمواله پکې دی او دا باید پوره شي او دا تشبه ډک شي.
خو له دې ټولو سره سره د ورزشي چارو کارپو جاوید حمیم کاکړ بیا په دې باور دی چې دا د دې لیگ لومړی ځل وو نو ځکه ستونزې پکې ډېرې وي او خای په راتلونکي کې دغه ستونزې هوارې او د پردي کلتور او ژبې پر ځای افغاني کلتور او فرهنګ ته ډېر ځای ورکړل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ میډیا منیجر عبدالله پښتانه هم مني چې د دغه لیگ د پرانستې مراسمو ځینې نیمګړتیاوې لرلې چې په خبره په راتلونکي کې به دوی د دغو تشو ډکولو ته پام کوي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
په کابل کې د خون کې ورس په داسې حال کې ول منزل شو چې لا هم ډیر خون کې لا اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغان خون کې شکایت کوي چې د دوی تنخواګانې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. ناجیا صافی په دې اړه رپورټ لري.
در جار شا جهانو نامو علم استا مقام تا رنگین رنگین شیرو نامو علم استا مقام تا.
په افغانستان کې د خون کې ورز په داسې حال کې منځل کېږي چې د دغه هیواد ډیری خون کې له اقتصادي ستونزو ځورېږي. د دغه خون کو له ډلې یو هم رڼا ده. رڼا وایي کومې پیسې چې دوی ته په میاشتنی ډول د تنخواه په توګه ورکول کېږي د دوی د کورنیو لګښتونو لپاره بسنه نه کوي.
دا ماش د صرف دی او لار کرا هم نه برابرېږي په دې ماش باندې. څه خاصه دی هغه د خپل بچیانو د تحصیل په لاره کې مصرف کوي، د خپل د بچیانو ته یو سمه غذا ورکوي.
افغان خون کې شکایت کوي چې حکومت له دوی سره کړې شمنې نه دی عملي کړې او دوی له سخت ستونزو سره مخامخ دي. خون کې سعدیه وای
مشکل دا چې د پارلمان یو وکیل دومره لوړ معاش لري به لاغه چې د هر خواوس خدوی پیداګاری لري. نور وزیران یو شون کې چې په اصطلاح د یو هیواد زانګو د دوی په لاس کې ده. د هیواد یو اولاد دوی روزي د دوی معاش کم ده چې زه خپله یو شون کې هم ډېر مې معاش کم دی. هم وار وار رئیس جمهور ویل چې معاش به لوړ سي اما تر نن ورځې پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی.
دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کراتو په افغانستان کې د خونکو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې ژمنې کړې دي. د میزان دیارلسمه نیټه هر کال په افغانستان کې د خونکو د ورځې په توګه نمانځل کېږي او په دغه ورځ د خونکې د معنوي ارزښت د درناوي لپاره ځنګړي غونډي جوړيږي. د شنبه په ورځ په کابل کې د خون کې د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی ټینګار وکړ چې د خون کو معاشونه او امتیازات به لوړوي. خغلی بلخی ویل د هیواد په 28 ولایتونو کې خون کو ته 90 خارګوټي په پام کې نیول شوې دي چې ډېر ژر به وویشل شي.
په صورت عموم بازنګری معاشات معلمین
په عمومي ډول باید ښوونکو معاشونو باندې بیا کتنه وشي او د دې تنخواګانې باید د بانکي سیستم له لارې ورکول کیږي. همدارنګه ښوونکو ته په 28 ولایتونو کې 90 خارګوټي په پام کې نیول شوی چې ډېر ژر به د کابینې لوري تصویب او اجرات وشي.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پوخانی مرستیال صدیق پتمن وایي د ښوونکو د ذهني ارامتیا پرته به د زده کوونکو ښوونیز نصاب له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د سپارښتنه کوي چې د روانو ستونزو د هواري لپاره باید کوټلي ګامونه واخیستل شي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د بشرانو جرګې اداري هیئت د افغانستان د سولې په اړه پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر مهم ګڼي. د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقین نن ازادې رډیو ته وویل د افغان سولې لپاره له دې وړاندې ډېری ناستې او سفرونه بې نتیجې و خو د اصل ورته تمه ډېره ده. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن له پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې وګوري. د دغه سفر په اړه په افغانستان کې باورونه دادی چې دا سفرونه او ناستې باید د تیر په څیر نمایشي نه وي او د امریکا لخوا جدي ونیول شي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې هڅو ته تر ډیره د شک په سترګه کتل کیږي، خو په خبره یې دا چې دا سفر د افغانستان په موضوع کې ټولو ښکېلو هیوادونو ته لپسې ډول پلان شوی تمه ده چې هیله بخون کوي.
دا وانه ورست دغه د غونډې نه دغه حالې زره چې دوی جلسې درلود یا لري یا اینسي، نو د دې نه ایمون ولس ډیر خسته شوی. نو غوښتنه مو دوی نه کړه چې دوی زلمی خلیزه د ډیر قوي صلاحات عمر کې د خلیزات ملاتړ مو کې نه دا چې یوازې دا اجلاس جوړیږي هغه سفرونه کې او دوی لپاره دا مهم ده چې دوی خپل اعتماد باید وساتي.
دا په داس حال کې ده چې د پاکستان د ځینو کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد له پاکستانی چارواکو سره په خبرو اترو د سیمې هیوادونو تخپل سفر پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل د افغانستان د سولې پروسې د جاج اخیستلو لپاره ځانګړی استازی کابل، اسلام آباد، ریاض، کویټ او دوبۍ ته سفر کوي. د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو دا لړۍ لس ورځنۍ ښودل شوي، خو ښاغلی صدیقی وایي چې دا هر څه باید افغانانو سره په همغږۍ ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د امریکا په تیره بیا د زلمی خلیلزاد لخوا د سولې لپاره روانې هڅې همغږي ګڼي. وایي دا هڅې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره د زمینو برابرولو په هدف ترسره کیږي. د یاد شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د کارونه چې اوس کېږي د مشترک طرز په درلودلو سره د کارونه انجام کېږي. بیره د شک مونږ اړتیا لرو چې اغوی مونږ سره د سولې د پروسې تشریح کول په بخش کې مرسته وکړي.
ښاغلی طاهری وایي اوس د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو لپاره تر بل هر وخت ښه فضا رامنځته شوي او دوی هیله مند دي چې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر به عملي اقداماتو ته لار هواره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان ولیعهد وایي له امریکا سره خپل هغه ژمنه عملي کوي چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړي. په وروستیو کې په نړۍ کې د تیلو بیې په زیاته پیمانه لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. که څه هم سعودي عربستان وایي د ایران د تیلو پر تولید له بندیز سره یې خپل د تیلو تولید زیات کړی، خو د تیلو تجاران وایي دې کار د تیلو پر بیو کوم اغېز نه دی کړی. صالح محمد صالح یو په دې اړه نور تفصیل.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان له بلومبرګ شبکې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل هغه غوښتنه چې امریکا له سعودي عربستان او دوپک سازمان له نورو غړي هیوادونو کړې وه دا وه کچیرې د ایران د تیلو عرضه له لاسه ورکوو موږ یعنی سعودي عربستان به د اړتیا وړ تیلو د عرضې ډاډ ورکوو. شهزاده سلمان زیاته کړه اوپیک سازمان په وروستیو کې د تیلو تولید په ورځ کې 1.5 میلیونه بیرله نور هم زیات کړ چې د ایران د تیلو د کموسو تولیداتو دوه برابره اندازه ده. د ایران لخوا په ورځ کې د 100,000 بیرل تیلو تولید د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا د هغو بندیزونو له مخې کم سو چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشت عملي سي. د سعودي عربستان ولی عهد وویل په وروستیو کې د ایران د هر بیرل تیلو د کمیدو په بدل کې موږ دوه بیرل تیل صادروو. موږ خپل کار کړی دی، خو له دې سره سره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور لګوي چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک روان کال د تیلو بیې تر حد زیاتې لوړې کړې دي. د شغلي ټرمپ ادارې ژمنه کړې وه چې د ایران د تیلو ټول صادرات به بندوي. د تیلو د تولید زیاتېدل ونه توانېدل روانه اونۍ د برنت په نوم د اومه تیلو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. د لندن په بازارونو کې د دوغو تیلو د یو بیرل بیا شپږ اتیا ډالرو ته ورسېده چې په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو لوړ حد شي. د تیلو سوداګر وایي دوی اندېښمن دي ځکه سعودي عربستان د خپلو تیلو تولیدات په کافي اندازه په چټکۍ نه زیاتوي چې دا کار شایي ونه کړای سي هغه خلاچی د ایران د تیلو د تولید د کمیدو په نتیجه کې راغلي ډکه کړي. د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده سلمان بلومبرګ شبکې ته ویلي سعودي عربستان اوس په ورځ کې 10 میلیونه او 1 لک بیرل تیل تولیدوي چې تقریبا تر ټولو لوړ حد دی خو د په خبره د مارکیټ له تقاضا سره سم پر دې اندازې په ورځ کې 14 لک بیراله نور تولید هم ورزیاته ولای سي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا پیاټ لري. دوستان زما غږ ازادي رادیو ناوري اوس هم مخکې له دې نه چې ونوځي پروګرامونو ته ورشوي ور بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لفره با ظاهر نه اورو.
د افغانستان ولسمشر وای پراتلونکو څلور میاشتو کې به عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت توي. محمد اشرف غنی چې نن یې په بلخ ولایت کې ولسی غونډې ته وینا کوله د امنیت په تړاو د راتلونکو اقداماتو ډاډ ورکړ. نن بلخ ولایت د شاغلی غنی د سفر دوهمه ورځ ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای په افغانستان کې د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په مقایسه روان کال په همدې موده کې د ملکي تلفاتو شمیر 10% لوړ شوی دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ او د نړیوالو قوانینو نه مراعاتول یاد کړل. د افغانستان په شمال کې د دوه قانونو درایستلو تړونونه لاسلیک شول. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو درایستلو تړونونه د اکتوبر پر 15 د قانونو او پټرولیم د وزیر او د یو بهرني شرکت ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول. تکل سوی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ورسیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې شاغلی خلیلزاد په دې سفر کې د پاکستان له چارواکو سره پر مهمو سیاسي مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد به د لاس ورځنی سفر په ترڅ کې افغانستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. نوموړی به په دې سفر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پتړاو بحثونه وکړي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې شهباز شریف په اداري فساد د لاس درلودلو په تور 13 ورځې نیول سوی دی، خو شهباز شریف دغه تورونه ردوي. او په لاتویا کې نن پارلماني انتخابات کیږي. د دغه هیواد مطرح سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د روسي پلویانو سیاستوالو د بریالیتوب مخه ونیسي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. مخکې له دې چې ونوزي پروګرامونه تور شو، څو سپورتي خبرونه راخلو. واصل وسال سپورتي خبرونه دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په لومړۍ لوبه کې کابل ځوانان لوبډلې د پکتیا پینټرز لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې پکتیا پینټرز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان سره د کابل ځوانان لوبډلې ته د 219 منډو لوی هدف وټاکه. په ځواب کې د کابل ځوانان لوبډلې ورته شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې د 2 وکټو په زیان سره پوره او د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو لومړۍ بریاي په خپل نوم کړه. دغه سیالۍ به د اکتوبر له 15 د همدې میاشتې 23 نیټې پورې په متحده عربي اماراتو کې روانې وي. د دې سیالیو په دوهم ورځ نن ننګرهار لیپرز د کندهار نایټ وړاندې او د بلخ لیجنډز لوبډله بیا د کابل ځوانانو وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د شطرنج ملي لوبډلې د لومړي ځل لپاره د اولمپیاد په نوم د نړیوالو سیالیو اتلولي خپله کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د ګرجستان په باتومي ښار کې ترسره شوې چې افغانستان په ډي ګروپ کې خپلو ټولو سیالانو ته په ماتې ورکړه ول سره د سرو زرو میډال او د دغه سیالیو اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې خیبر فرازی، حبیب الله امینی، سلیمان اشرفی، عبد الخالق ویس او صفی الله کنز شامل ول. ټاکل شوی د شطرنج اتل لوبډله نن د کابل پر مهال 15 بجې کابل تر ورسیږي. او د چین اوپن ټینس سیالیو په لړ کې تیونسی لوبغاړي مالک جزری خپل جرمنی سیال الکساندر ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په لومړي سیټ کې جزری د الکساندر نه وشپګ مخکې شو، خو په دوهم سیټ کې بیا الکساندر بیرته راتګ وکړ او شپګ دوی میدان خپل کړ. خو په دریمو برخلیک ټاکونکو سیټ کې بیا جزری شپګ سلور بریا ته ورسید او د دې سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه. د دې سیالیو په بل لوبه کې بیا ایټالوي لوبغاړي فیبیو فوګینی خپل روسی سیال اندری روبلیو ته شپګ سلور او شپګ درې ماتې ورکړه او ځانې کوارټر فاینل پړاو ته ورسوله.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان کرکټ بورډ مسولین وایي حادثه کوي چې د کرکټ راتلونکي نړیوال جام ته تکړه تیز توپ چونکي عمومي. د بورډ مسولین همدا شانډارډ ورکوي چې د شپږیزي لیګ سیالۍ به هم په راتلونکو څو میاشتو کې په کابل، ننګرهار او یا هم خوست ولایت کې ترسره شي. په افغان کرکټ بورډ کې د نویو تغیراتو، د لوبغالو نشتون، په کرکټ بورډ کې د دولتي چارواکو لاسوهنه او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خبرونه کې به پرې د افغان کرکټ بورډ له عمومي رئیس زلا فضلی سره بحث وکړو. هله دا تر پای مملتیا وکړی. ډیر زیات مننه فضلی سی چې وخت مراک ک پایلی د ایشیا کپ لسیالیونه کو په ایشیا کپ سیالیو کې د افغان لوبډلې ل کارکردګۍ نه تاسو د کرکټ بورډ د مسول پتو غسومره راضی یاستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی خو تاسو د ازادي رادیو د لاري ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. واکن هم ایشیا کپ یا سیای جام د افغانستان د ملي لوبډلې کارکردګي واکن هم د تقدیر وړ ده. هم سره د دې مشکلات هم وه، بعضې نقطو کې موږ ته څه مشکلات درلوده، باید په هغه باندې کار وکړو. په مجموع کې زموږ دپاره واکن هم څه چې په کار وه هغه مو ترلاسه کړل. هم د دې جام دپاره شپږو کومو ټیمونو چې په دې کې اشتراک کړی و ټولو کوشش د دې کاوه چې پای لوبې ته لار پیدا کړي، خو بالاخره تاسو ولیدل هغه ټیم چې د افغانستانه ماته وخوړل، بنګلادیش او په دوه برابر کې بیا افغانستان ته ماته ورکړه، هم هغه لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړه. نو هندوستان هغه لوبډله چې افغانستان سره داسې لوبه وکړه چې بالاخره مساوي سوه، هغه لوبډله هم پایلوبې ته لار پیدا کړې ده. په دې کې د ټولو هغه لوبډلو چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري، دا 15 هیواده د هر هیواد کرکټ بورډ مسولینو او سلیکشن کمیټي خپلې لوبډلې ارزیابي کړلې. خو البته په 2019 کال کې به دغه لوبډلې په نړیوال جام کې په انګلستان کې چې د سره کېږي بیا به هم یو بل سره مخامخ کېږي، د لوبې ډګر ته به سره ځي. نو دې کې دا یو غټه خبره ده چې یو د بل هغه کمزوري هم تقریبا پیدا کړي او هغه مثبت ټکي به هم د ځان سره وړي وي.
فضلی صاحب، تاسو په لوبډله کې د کمزور نقطو یادونه وکړه چې یو څه کمزوري موجود وي، کله کې مشخصه کې معنی کوم کمزوري؟
مثلا موږ به میچ د پاکستان په وړاندې هم داسې د بنګلادیش په وړاندې د اخیره وره پورې لوبو ویوړه، نو دلته معمولی غوندې زموږ لوبډله د تاثیراتو لاندې راکړل. نو یو خو دغه کمزوري وه، او بل په انتخاب کې هغه څه چې روزونکي او لوبډل مشر ته ورکول کېږي، نو هغه مجبور مکلف دی چې هغه لوبغاړو ته چانس ورکړي چې د هغو ځای جوړیږي ورته اړتیا وي. یوازینۍ کمزوري هم دا وه چې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، لوبډله د تاثیراتو لاندې راکړل.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې فاست بالینګ کمزوري یا د فاست بالینګ تقریبا نشتون یو لامل و چې موږ لوبې ښې لوبې وشوې خو ومبللې؟
په دنیا کې دغه درې پرمټه کرکټ لپاره هر سړی کوشش کوي چې هغه ټیسټ کرکټ دی، همدا شل اوریزه سیالۍ دي، 500 اوریزه یا ورځنۍ سیالۍ دي، چې د دې لپاره دغسې یو لوبډله تیار کړي چې هغه د تیز توپ اچونکو احساس د کمی مونې کې، همداسې سلو توپ اچونکي بیټسمینان. دا درې هغه شعبې دي چې دې درو سره ته به ته په خپل ځای کې او په خپل وخت ځای ورکوې. نو یقینا هم زموږ تیز توپ اچونکي څه کمزوري وه، نو زموږ سره چې کوم دوه توپ اچونکي راسره، تیز توپ اچونکي راسره و، آفتاب عالم او ګلبدین، دوی بیا هم تیز توپ اچونکي نه دي، میډیم پیسران دي، او ګلبدین خو په لونډرانو کې راځي. اما آفتاب عالم یقینا په زړه پورې بالینګ وکړي، حال دا چې د پاکستان په وړاندې په هغه اخري اوور کې منډې د ده په بالونو باندې پرسوي، پاکستاني لوبغاړي د خواشو ملک د خواسه، هم وروسته بیا هغه لوبغاړي برته خپل هغه جذبات دومره قوي کړل چې بیا د هندوستان په وړاندې ډېر ښه بالینګ وکړي، قابل د قدر وو. نو موږ باید کوشش وکړو چې نړیوال جام ته، البته 500 اوریزه نړیوال جام چې په انګلستان کې د سره کېږي، چې د هغه دپاره په دې وشوبه باندې سخت اړتیا هم ده، او باید صحیح کار وکړو. د انګلستان وکټ او د امارات وکټ ډیر فرق کوي، د آسیا وکټ په مجموع کې اکثره وخت تیز توپ اچونکي ته دومره سازگار نه وي، سلو توپ اچونکي ته او د بیټنګ لپاره مدد کوي. نو هغه تیز وکټ دي، هغه کنډیشن د افغانستان او پاکستان، بنګلاديش، همداسې د امارات سره فرق کوي. نو هغلته تیز توپ اچونکو ته سخت اړتیا ده او د کرکټ بورډ عمومي مشر په صفت یا مسول باید په دې شی باندې کار وکړو او د خپل تخنیکی ټیم سره چې واقعا هم هغه دپاره دوه یا درې داسې تیز توپ اچوونکي چې اوس هم موږ سره شته په هغو باندې کار وسي چې بالاخره نړیوال جام ته تیار کړو.
د نړیوال جام په اړه ما مغوښتل پوښتنه وکړم، یعنی په لوبډله کې به تغیرات راځي؟
طبیعي خبره ده چې راځي به، بالکل. د هر هیواد د هر کنډیشن دپاره داسې لوبډله جوړي چې دغه کنډیشن مطابق لوبډله جوړي، تغیرات به ضرور راځي.
یوازې په بالرانو کې کنه په بیټسمینانو کې هم؟
په هماغه وخت باندې به سلیکشن کمیټي روزونکي کیپتان سره په مشوره کې په بیټینګ کې به هم تغیرات راځي، همداسې به د بالینګ په شوبه کې به هم تغیرات راځي، ځکه چې موږ کافي استعداد یا ټیلنټ لرو. دا یو طبیعي خبره ده چې خامخا به ضرورت دغه راځي، د ضرورت وړ تغیرات به راځي.
یو بل مسله چې د ایشیا کپ نه وروسته هم پیدا شوه، د دې نه مخکې هم پیدا شوی و، د یو شمېر افغان لوبغاړو په اړه د پاکستاني رسنیو بې ځایه تبلیغات، په ځانګړي ډول د شناختي کارتونو د درلودلو په اړه او د هلته د کاروبار په اړه، هلته د اوسېدلو په اړه، سره له دې چې افغان کرکټ بورډ په دې برخه کې له مخکې هم ډېرې هڅې وکړي چې افغان لوبغاړي چې پاکستان کې اوسېږي کې باید په افغانستان کې اوسې، کې دا ستونزه لا هم موجوده ده؟ که موجوده وي، تاسې به په دې اړه کوم تصمیم ونیسئ او بالاخره به دغه ستونزه څنګه پای ته ورسوئ؟
البته دا سوال ماته نه راځي کېږي، دا به د افغانستان وزارت خارجه د پاکستان وزارت خارجه سره د په دې مشکلاتو باندې خبرې کوي. هیله ده چې دا سوال د هغو څخه پوښتنه وکړي. زموږ مسؤلیت او کوشش به هم دا وي، لکه څنګه چې مخکې خبرو کې تاسې ته وویل چې سپورت سرحد نه لري، چې خپل هغه ورزشي هلې ځلې او هغه نیک روابط ته ټولو سره وساتو.
د لوبغاړو هلته اوسېدل چې په تېره کې افغان کرکټ بورډ یو شمېر افغان لوبغاړو ته د شرط په ډول باندې خیو چې دوی چېرته کورونا افغانستان ته انتقال کړي نو په لوبډله کې به پاتې شي. ستاسې معلومات څه دي چې لا هم ځینې افغان لوبغاړي هلته اوسېږي، هلته زندگی کوي، که نه ټول را انتقال شوي دي؟ که کوم یو پاتې وي، د هغې د راوستو په برخه کې به تاسو وکړي؟
هر افغان حق لري دا که ورزشکار وي او که نور تجارت په برخه کې په نور هیوادونو کې وسیږي، یا مثلا د افغان ریفیوجی په صفت هلته وسیږي، د افغانستان د حکومت وظیفه ده چې دوی ته دلته زمینه مساعده کړي چې هغه د هغه بهرني هیوادونو سره انتقال سي، خپل هیواد ته راسي. زما نظر هم دا دی که څوک ورزشکار وي که نه وي، باید چې دلته زمینه ورته مساعده وي او خپل هیواد ته راسي.
د ای پی ایل د جوړېدو سره سمدستي شکونه کیږي چې د افغانستان بل لوی کورنۍ ایونت چې د شپږیزي په نوم باندې یادېدو شاید دا ونی شي، او دلیل هم د هوا یخواله ده په کابل کې، په یو شمېر نورو ولایتونو کې شاید د نام نه لامله د دې حادثه ونی شي چې دغه لیگ تر سره شي. تاسو معلومات څه دي، ستاسو پلان څه دی په دې برخه کې چې شپږیزي لیگ به کیږي که څنګه؟
واقعا هم شپږیز لیگ یو هغه لیگ چې ټول هیوادوال دغه په انتظار دي، او په دې کې زموږ سره هغه پانګوال شته چې په دغه لوبډلې باندې سرمایه ګذاري کړې ده. زما به ان شاء الله ولادي ډیر ژر دغه سره هم یو ناسي، او کوشش به دې وي چې هغه لیگ ماتاله نسی وسی. که چیرته په پلازمینی کابل کې هوا سړه وي، موږ نور هم داسې ګرمسیر ولایتونه لرو لکه ننګرهار، خوست، کندهار چې اوس دغه صورتونه دلته و هلته برابر دي، او ان شاء الله هغه لیگ ضرور دي چې وسی.
بل مسله د لوبغاړو مسله ده چې ډیر وخت نه را پدی خو ور سره افغان کرکټ بورډ مخامخ دی د لوبغاړو نشتون، که په کوم ولایتونو کې دي هم شاید په هغه نړیوالو معیارونو باندې برابر نه وي، او ژمنې هم دا شوی چې دا لوبغالي به جوړیږي د افغانستان ته د لومړۍ درجه غړیتوب ورکولو شرط هم یو د لوبغاړو درلودلو، خو لا هم دغه ستونزه په خپل ځای باندې پاتې ده. تاسو به په دې برخه کې څه وکړي؟
یقیناً دا ډیر شټی کې ته اشاره وکړل، کرکټ یو کمپنی ده چې هغه کرکټران تولیدوي او هغه نور توکي نه تولیدوي. نو کله چې ته غواړې چې ښه کرکټران تولید شي، او هغه دوه شانته سخته اړتیا ده. یو هغه سهولتونه ته چې حق اولیت لري، لکه د کرکټ میدان، اکیډمي، او په زمن کې یو ښه انتخاب ته ضرورت لري چې ته په نړیوالو میدانونو کې غواړې خپل ملي لوبډلې استعدادونه نړیوالو ته وښیې او خپل هیوادوالو ته، نو هغه طبیعي خبره ده چې سهولتونه ورته برابروي. که هغه سهولتونه نه برابرېږي لکه په انګلستان او هندوستان یا په نورو پرمختللو هیوادونو کې چې وي، باید په افغانستان کې هغه حق اولیت چې لري هغه ابتدایي سهولتونه ورته برابر سي. نو ما د خپل کار په دوم ورځ باندې زموږ هغه د انجینران د میدانونو په برخه کې کار کوي، هغه ټول مسولین مراوغړتل او د ټول میدانونو معلومات مجینی وکړي چې د کوم میدانونو کارونه در کومه ځای پر رسیدلی دي او د کوم میدانونو چاري بشپړ شوی دي. په هغه جدي کاروان دي، په مغه سبا سره یو تکړه هیئت تیار شوی دي چې د ټول ولایتو د زونونو کې چې کوم لوی میدانونه جوړ شوی دي او اکیډمیانی دي، دغه مکمل رپورت پر راوړي چې په کم میدان کې څومره کار پاتې دی او چی شته اړتیا ده. حکیوالیت می هغه کارو ته ورکه چې په دا دوه درې میاشت کې ماتله واغه کارونه ټول اجرا شوی دي او هدایت ورته شوی دي چې هغه حکیوالیت چې لري خصوصا د میدانونو د اکیډمي په برخه کې باید هغه کار هاجل شروع شي، ځکه په یو میدان کې کته چمن یا ګراس کری چې هغه خپل در وخت تیر شي بیا تاسو په هغه وخت نه آماده کیږي چې ساور ته ضرورت وي.
د کابل د لوبغالی په اړه ویل کېدل چې دا پراخیږي او دغه سي خبرونه موجود و، خو لا هم په ماغه شکل باندې پاتې دي. د تم کوم پلان موجود دی؟
دین زمانه مخکې په خواني مسول مشال صاحب سره د دفتر چا خپل کاری ټیم ورسره و، دوی مطبوعات سره دا خبره شریک کړې و چې د افغانستان د رئیس جمهوریت مقام سره موږ حکم اخیستی دي یا موږ ته ژمنه راکول شوې ده چې باید دغه میدان یا لوبغالی پراخ سي، وساحت یې زیات سي. نو هغه در اوسه پورې کوم اسناد ماته په لاس نه دي راغلي، خو موږ به کوشش هم داوي دا یو ګډ کاروان دی د ټول ملګرو په همکاري باندې چې څومره ژر کولای شي پلازمینی کابل کې یو داسې زمينه ودی ته مساعده سي چې هغه تقریبا در دې شي 15 دیرش جری په پرم زکه زموږ په اختیار کې راکول سي چې در ډیره بریدې موږ هادغم چاري بشپړې سوي دي، یعنې پاند مرتستا یا بوجه مرتستا چې کار پر شروع کو. خو زما په اند دا به ښه خبره وي چې نسبت د دې میدان موږ یو بل ځای ته د خپل کار انتقال کو، که څه هم موږ دغه کمی ساحه چې د میدان سره موجود دي بیا هم د په یو داسې ساحه کې ده چې دلته هغه پارکینګ یا د هم د خلکو د لوبو غټو لوبو په دوران کې دا نه ایجابوي چې سړی دغسې یو بین میدان کې دلته سرمایه ګذاري وکړي، ځکه په پلازمینې کابل کې دولتي مځکې نور هم زیاتې شته او انشاءالله ولادس په دې باندې به د افغانستان د ولسمشر سره او د دوی هغه زیربت ارګانونو سره خبره کوو چې موږ ته بل دغه ځای کې زمينه مساعده کړي چې هغه موږ خپل میدان باندې کار شروع کړو.
په تیرو پښتنو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې تبند دولتي چارواکو لاسوهنی وی، په ځانګړي ډول د لوبغاړو د سلیکشن په برخه کې دغه سی ویل کېدل د پارلمان د وکیلانو، تاسو به په دغه برخه کې کوم واقعاً د ستونزه موجوده وی فکر کوئ چې لاسوهنی به وشي یا به د دې لاسوهنو مخنیوي وکړي؟
په خپل خبرو کې مخکې تاسو ته هرڅه کې چې زه هغه څوک یم چې په دې اداره کې مې اتلس کاله کار کړی دی. لومړی ځل دپاره د کابل ولایت مسؤول وم، د کرکټ بیا د مرکزي زونو وم، بیا درې کاله د لومړي مرستیال په صفت دلته کار کړی دی. په هر درد په هر تکلیف یې پوهېږم او بل دې په دې ټول هیوادوال پوه شي زه نه د لوبغاړو په خوښه راغلی یم چې کوم لوبغاړي چاته ورغلي او نه ما دا هڅه کړې ده او نه بیا په ژوند وکم، نه د کوم بل چارواکي په سفارش باندې راغلی یم. زه مستقیم د افغانستان ولسمشر په خپل نظمدید باندې انتخاب کړی یم او هغه ته احترام لرم او کوم باور چې په ما سوی دی هغه باور په پوره توګه ساتم. یو نمونه د تیر ورځې د افغانستان ملي لوبډله وه چې کله کابل ته راورسېدل هیڅ نه و دولتي چارواکی، نه وکیل، نه معین، نه والي موږ ودی کې و دوی ته دعوت ورنه کې په خاطر دی که دوی چیرې ټوله ورځ دلته په رسمیت کې زموږ سره تیر کې د دې پر ځای چې دوی زموږ سره ټوله ورځ تیری ښه ده چې د یو مسلمان او څوک چې دوی ته مراجعه کوي دغو خلکو کار خلاص کړي، بعد رسمیت خدای دې راولي موږ به ورسره کښینو او د دوه عدد به ورسره وکړو. نو کوشش بم دا وی چې هغه چارواکي چې د کرکټ نه سوی استفاده کوي یا د لوبغاړ نه هغه ته په کته توګه اجازه نور کوو، هم په مجموع کې هغه څوک چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره همیشه همکاري کړي د همکاري کوي، نو هغه سړی دا څه غواړي هم نه چې هغه د علني ژر په مطبوعاتو کې مواجه ما د افغانستان د ملي لوبډلې سره داسې همکاري وکړي د دایرې سره مکړه، ځکه چې دا د یو واده پاره کې یو مسولیت دی. اما په مجموع کې به ان شاء الله ولادي افغانستان کرکټ نور د سیاست نه په مطلقه توګه خلاصو.
په افغانستان کې معمول دی چې په اداراتو کې تغیرات د نوي پرهبرۍ پر اتک سره عموماً تغیرات ډیر راځي په یو اداره کې. فکر کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې تغیراتو ته اړتیا شته، یو شمېر داسې خلک پکې مقرر دي چې هغه واقعاً باید تغیر شي او تاسو به دا تغیرات راولئ؟
دا تغیر او تبدیل دا یو معمول دی، دا په ټوله نړۍ کې عملي کیږي. تاسو ولې په خوانی رئیس څخه کم دوی کا دوه کال دلته کار د وکی خدا غاساسنامې مطابق تقریبا یو کال او دوه میاشت دلته کار وکی، اما د مقرریه تقریبا سکم یو کال او نه میاشت د کېدلې، اما تغیرات رااله او هغه په یو بل مسولیت دی او دا مسولیت مشته وسپارل سو او په دې اداره کې دا طبيعي خبره ده چې تغیرات راځي او هغه کسان چې په کم ځای کې لازم وي شکار کوي هغه باید تقدیر سي او هغه کم سره چلته ضرورت نه وي ورته اړتیا وي دا طبيعي خبره ده هغه به تبدیلیږي او دا پر ځای به یو وړ کس راځي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې په کورنۍ او ټولنه کې په ځوانانو نامناسب نمونه ایښودل کیږي.
ماشومتوب او ټولنه همدنو چې وه یې ترکه ترکه
د دې کار پایلې څه کېدلی شي؟
دا لږ بخي د مکتب نظرت او سو مکتب پریښوده
او څه ډول د نامناسب نمونو د ایښودلو مخه نیول کېدای شي؟
وخت ته ورسه شخصیت چلند کې هغه شخصیت اخلي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړی او زفرشته غنی وړاندې کوم هم دې موضوع ته تم کیګو. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
یو شمیر ځوانان وایي سره لدې چې خپل نمونه شته خو په کورنۍ یا د ملګرو په منځ کې نور نامناسب نمونه ورته اخیستل کیږي. د کورنۍ مشران او ملګري د ځوانانو د تحقیر او کله هم د ناز یا ټوکو په خاطر هغوی په یو بل نوم مخاطب کوي. اکثره دا نامناسب او ناوړه نمونه د یو انسان ظاهر ته په کتو سره پرېښودل کیږي، خو هغه ځوانان چې دا ډول نمونه پرېښودل شوي ځورېږي. یو ځوان چې موږ یې د عبدالبصیر په مستعار نوم یادوو خپله کیسه راته کوي.
ما باندې د وړکتوب په کور کې کلکټه راته ویل ډېر چې وړکتوب سړی نه پوهېږي چې لږ غټ شي چې دا نوم پاتې کېږي. بعد وشکه راځي چې دا نوم یې ماته څنګه ویلې تا ته یو رقم توهین غوندې ښکاري چې چېرته کېنې مجلس کې هر څه کېنې بیا خلک د نوم درته یادېږي چې تاسې داسې نوم و.
ځینې وخت هغه نامناسب نومونه چې د کورنۍ د غړو یا په ټولنه کې د نورو کسانو لخوا په یو ماشوم یا ځوان ایښودل کېږي تر اصلي نوم یې هم ډېر مشهورېږي.
زما نوم فریدالله دی. کوم نوم چې کور کې راکول شوی دی تورکی راته وایي. ماشومتوب او ټول راته همدون چغې وهي چې تورکی تورکی. دومره به د فریدالله په نوم ماسوک نه پېژني چې د په نوم ما پېژني، خو بیا هم د نوم سره زه راحته نه یم.
د لوګر اوسیدونکی محمد نعیم وایي په ځوانانو اکثره وخت نامناسب نمونه په کور یا ټولګي کې ایښودل کیږي، خو په کلیوالو سیمو کې بیا د تربینت له وجې هم ډیر ځوانان په ناوړه نمونو مخاطب کیږي.
په کلیو باندې کې په ځوانانو باندې دا نمونه د تربینت له وجې ایښودل کیږي تر څو هغه کم راولي د خلکو په منځ کې کم راسي. دا له پخوا را پاتې دي په هغه کسان چې نوي ځوانان شوي دي په دوی باندې همداسې نمونه کې ایښودل شوي دي، یعنی له وړتوب پلارونو یا نورو باندې خري بد نوم یو ته اخیستل شوی ده. یوغی هم اوس په د نورو وړو باندې ځوانان ملي بد نمونه کوي، هغه بیا هم د سیاست کې ځکه دوی عادت شوی دي دا عادت خپل تکراروي او نور هم عادت کوي.
د نامناسب نمونو د ایښودلو له وجې ډیر کله د ځوانانو ترمنځ لانجې او کیسې هم رامنځته شوي. د کابل اوسیدونکو کریم د خپل ټولګیوال کیسه راته کوي چې نورو ټولګیوالو یې نوم پرې ایښی وو او کله به چې هغه ټولګي ته راغی ټولو به په هماغه نوم ورپسې غږ کاوه.
مکتب ته وسراته هغه هم سم پیانو ضرور اکا کاک ورته ویل دا لک بخي د مکتب نظر تور سو مکتب پریخوده. مکتب یې پریخوده چې نو بیا یو کال بعد بیرته پخیمانه سو مکتب ته سراغه د یو کال چې زای سو.
د یو وړکتون خون کې ویدا وای په خراب نمونو د ماشومان او ځوانانو مخاطب کول د هغوی شخصیت له هماغه نوم څخه خیسمن کوي.
هغه وی البته زم د سیم کله چې موږ چې غاس لاس یا غاس نسل کیږي مثلا هغه ته کله په کور کې بیا ده به وای هغه زه زغ بیا غبر بیا ده به ټول ماته د بیا ده په نوم غا کوي اته د ایوانات نمونم پېګ دی د هغه دغه شخصیت ګرځي.
د نامناسب نمونو د اخیستلو په ځای باید هر چاته په خپل اصلي نوم غږ وشي ځکه په دې سره د مقابل لوري احترام کیږي او هغوی پرې خوشاله کیږي. دینی عالم محمد اصغر وکیلی هم وایي د اسلام له نظره څوک د حق نه لري چې په خپل خوخه په بل کس نامناسب نوم یا لقب کیږي.
تاسو یو بل باندې بد لقب میږي ځکه چې دا ګناه ده، لوی ګناه ده، او بد لقب ایږدي هغه ظالم ده. او دی ظالم جزا هم معلوم ده په قران عظیم شان کې چې حق کس چې ظالمانی هغه ته الله تعالی لوی جزا ورکي نو دی خاطر باندې دلته صراحتا آیده چې الله تعالی وایي منع کوي مؤمنین ته چې ای مؤمنان تاسو بل چا باندې بد لقب ما اگدی که چیرته بد لقب اگدل شو نو دا یو لوی ګناه ده.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
په ځوانانو او ماشومانو د نامناسب نومونو ایښودلو په اړه عام خلک څه نظر لري؟ ځینو ته به یې غوږ شو.
نوم یې عجب نور ده. د یو سړي د خپل نوم چې ښه ښایسته ښکلی نوم لري او پلار دی د کورنۍ د اړخه داسې یو بل نوم پکې ښودی شي کنه دا صحیح نه ده. باید هماغه خپل نوم ورته واغېستی شي، ښایسته نوم واغېستی شي، دا یو بد اغېزه لري. دا بیا په هر ځای کې یو سړی ورته وایي چې پلانې دغسې کنه، نو زما په نظر ښه نه ده دغه.
نوم الیاس ده. ځینې کسان دي ټوک په خاطر بیا بل نومونه ږدي، هغوی خان دي د سازرۍ لپاره وایي چې ساعت یې تېر شي، دا پروا نه لري.
نوم مې سپوږمۍ ده او د نوم ایښودل د ملګرو په منځ کې یا په کور کې دا ښه خبره نه ده، ځکه دا په کور کې نه پاتې کېږي، نه هم په خپل منځ کې پاتې کېږي. چې د باندې وځي ده نو ټول خلک په دې خبره پوهېږي او بیا په دې نوم یادوي. او
دا چې ولې په کورنۍ یا ټولنه کې په ځوانانو نامناسب نومونه ایښودل کېږي، د دې نومونو د ایښودلو پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه ډاکټر جمشید رسا سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
ډاکټر صاحب، ولې یو شمیر خلک په تنکیو ځوانانو او ځوانانو بد نومونه ږدي؟
متاسفانه مونږ ډیر ولدان بې سواد ده، او که سواد هم لري یو بل مشکل ده. صحیح ده چې مثلا اوس ښه حقوقدان د ماستری لري یا مثلا د زړه پروفیسور ده، ولې تعلیم تربیې کې څه نه پوهیږي. هر چا باندې ضرور ده کله چې مور و پلار غواړي کېږي د تعلیم تربیې اصول، د پرورش اصول باید زده کړي. اول نادانی علت ده، دویم بیماری ده. مونږ خپل ناروغ یو، اختلالات رواني لرو، اقدامند یو، مونږ پوری همداسې کوچنیوالو کې خندلی دي، اوس مونږ دا کار کوو. بل خودخواهی ده بشر ده. دا ټول مشکلات چې تاسو په نړۍ کې وینئ په دا درې شیانو کې خلاصه کیږي: نادانی، ناروغي او خودخواهی. نو دا یې لامل ده متاسفانه ډیر بد اغیزه کوي نوځوانانو باندې، ځوانانو باندې. او بیا بل مشکل ده، کله چې تاسو مثلا په مثال ورته د خپل لور باندې په کور کې خاندي، بیرون چې ورته یو چا توجه وخیل چې تسمره خلی ماتګرانی، هغه فکر کوي او دا دی پیدا شو، یو چا دا خو زورته خي ډیر زر ورساري کاخلی، او دا بیا ډیر صدمی اینی داغه طرفه، ځکه چې دالته پناويسل کومه غوړ چې د مونږ اولاد همیشه مطمئن و آرام وسی. عمر چې محبت ورکولای شو په کور کې ورته دا محبت ورکو، هیڅ وخت ور باندې ونه خاندو چې دا همیشه با کرکټر او با شخصیت وسی.
په یو چا بد نوم ایښودل ل رواني اړخه په هغه څومره تاثیر کوي؟
کله چې مونږ متاسفانه ور باندې بد نمونه کړو، هغه شخصیت د منځ ورو او هغه ته دوه درې شان منستر ورو. اول دا بد صفت چې ورته وای، ما صفت عادت کیږي. مثلا تاسو یو چا ته همیشه وای ته عصبي، هغه عصبي کیږي. دا یو مشکل. بل دی هغه د نفس زد منځ ورو، یعنی په وجود کې ورته شرم او خجالت دن نکاو. مثلا مونږ دغه پوټکی رنگ باندې خاندو یا قد باندې خاندو، دا همیشه د خپل پوټکی رنگ د قد څخه همیشه رنگ جوړي. کله چې مثلا د یو صنف سر تزی لرزه اخلي بدن، دا فکر کوي چې د ټول ګوري د ما د رنگ ګوري او د ما د قد ګوري، یا د ما د سترګو باندې چې کور کې خندل دوم اما خندي. د مونږ یو خراب چلند په کور کې دومره بد اغیزه لري ور باندې. او بل ځوانان اقدمندکیږي، یعنی خراب او قدی په زری کې ورته ننوزی، دو همیشه د انتقام د غرتوزی، نو هر چا باندې تاروس کوي، ځکه چې دوست فکر کوي زه چې اوس نه لرم دا شی نور ولې ولري، نور باندې د سی بد نمونه کوي. او دا متاسفانه سلسله پیدا کیږي. او وګورئ تاسو د مونږ فرهنګ وګورئ، په کور کې دا نمونه کوي، په مکتب کې دا نمونه ایږدي، په پانتون کې ایږدي، ډیر کم خلک پیدا کیږي چې خپل په نوم یاد شي. کله کله ماینه خانه ته خلک راځي چې تصمیم نیول خودکشي ته یا اقدامی کړي مخکې، ځینې خلک راځي مکتب خوشی کړي، کاری خوشی کړي، حتی منطقه خوشی کړي تښتیدلي، ولی چې هلته ما پوزه باندې خانده د ګوره د نورو ته یو توقی بي، ولی دې ته د ټول ژوند تصمیم د چنیسی او ټول ژوند د منځوري. حتی ځینې وخت دو ته افسردګي دمدله کبله پیدا کیږي چې دو فکر کوي یو عیب نقص لري، دی ورته همیشه او پریشانی دی، شپې خوب ته نه پرېږدي، درس باندې بعد غیزه لري، ژوند باندې بعد غیزه لري، د ټولنې نه متاسفانه تجدید کیږي، ګوشه نشین کیږي، دا ټول ور باندې بعد غیزه لري.
دغه مسلې ته یو مناسب حل لاره څنګه وړاندې کیدلی شي څو خلک په دې پوه شي چې په تنکیو ځوانانو او ځوانانو باندې نوم کې نه دي او دا یو بد فرهنګ وګڼي؟
مونږ یو اساسي قاعده لرو په روانشناسي کې چې تاسو ځوانانو سره او تنکی ځوانانو سره داسې چلند وکړي چې هغه معیار پوره کولی شي په آینده کې. یعنی مثلا تاسو یو نوځوان په کور کې لری د مکتب شاګرد ده، ولی آینده کې دا کیدلی شي چې یو ښه ډاکټر، یو انجینر، یو